Radio.
افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو بخیر. په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې طاعتونه او عبادتونه مو قبول سي. نن دوشنبه ده، د وری یا حمل میاشتې 8 د مارچ 28. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوب لړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوب لړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوب لړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 2 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمی سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپیل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤلانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف گالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتنیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول سول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتنیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه. خود هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا اووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپلو پوځي وړتیاوو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونو مو د 15 بجو په خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجله په خبري راپورونو کې اوري د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په بل راپور کې یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه شغلې ده. په کندوز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي.
تقریبا 15 روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړه. اوس دا زموږ فروشات نشته دی، وضعیتونه بېخ خراب دي.
په خبري مجله کې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وري چې انځورګران او هنرمندان وایي کاروبار یې تر پخوا خراب شوی. خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغنست. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په عین حال کې په کابل کې پرون یو شمیر معترضو شوزو او نجونو په یوه اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو یو مسؤل وایي پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې، کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادعا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوهم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر خزو او نجونه د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمیر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریحي ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمېر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې پخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولې او ویشل کېدې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي توګه ویشي.
او کله کور ته راځم ورته وایم چې یو وخت چای ما ته راکړې چې زه دغه روزه ماتي ته پس له روزه ماتي ته ځان ته تهم کوم او ویچي کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمې لپاره خو ملک هېڅ شی پیدا کېږي، سر ماښام لپاره پروس کالې دغه لوی اختر خوړکی اختر خدای مې د غاړې نه بندی د اولمپیک سره چارای ملي بس سره د سپینې بنګله د شی وریځې راکړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تیرو څو ورځو کې مو هېڅ څه نه دي پاخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توضیح کوله د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښي او وایي شرکتونه له بې وزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږ کال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولې دي، خپل نفر ورته معلوم دي، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونې ده چې د روژې میاشت پر رسېدو د کابل پر سړکونو د بې وزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ دا اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه 8 ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 200 زیات ماشومان له جګړې راپاتې د ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هر ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نورو ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې اوسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یوه پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه له نورې اوسپنې سره د پلور لپاره لیږدوه پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګ ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو به چې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې دغې ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې 20 کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 138,443 ولسي وګړي وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شراغلاس په پیل کې ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبیني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول څرګندونې کړې، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په تیر ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زر نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان آنلاین خبرونې پرنټ پرون پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خپره کړې چې د بشري حقونو د څار سازمان یې هم په باب اندېښنه ښودلې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او اجازه دې ورکړي چې دوی ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ سي. د پرنټ خبرونې په لیکنه د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګ څخه منع سوي. او په تیره دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له تګه هم راوګرځول سوې. دې سازمان د طالبانو رژیم ته ویلي چې باید د نجونو ښځو او ملت د راتلونکي پر اهمیت ځان وپوهوي. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان هغې اندېښنې ته هم اشاره سوې چې د جنسیت پر اساس د طالبانو تبعیضي پالیسیو څنګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت لا پسې خراب کړی او له طالبانو سره د نړۍ چلند څنګه اغېزمن کړی دی. د پرنټ د مقالې په یوه برخه کې راغلی دی، طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د هر چا حقونه به رعایت کیږي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، خو اوس افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد ګڼل کیږي چې نجونې پکښې له تعلیم او تحصیل څخه منع سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره هم منع سوي، چې دې کار یې په افغانستان او نړۍ کې سخت عکس العملونه وپارول. هندي خبرونه پرنټ زیاتوي، افغانستان د نړۍ پر سطحه د نالوستو یا بې سوادانو لوړ شمیر لري چې اوس د بشري حقونو د څار سازمان په وینا له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. د دې سازمان په راپور کې دا نتیجه اخیستل سوې چې د لوستو نجونو او ښځو پرته یو هیواد هم خوشحاله راتلونکی نسي درلودلی.
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ سوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بیکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړې او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو خو موږ یو ګالری درلوده یا مو فرمایشونه درلودل یا به موږ انځورونه پلورل. مو کولای شول چې یو نسبي عاید ولرو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل بازار سوړ شو او سړي ته اړ شو چې ګالری وتړم.
دوسیه ما بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم بفروشیم.
در هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نومیې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کیږي بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولای. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي هنرمند نشي کولای خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لوایان عبدالمتین خانې وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثرو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثر جوړوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم شوي او د دوی کاروبار هم ټکنی شوی دی. ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې، بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله یې د دوی پیرودونکي کم شوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز کې یو شمېر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیر پلور کاروبار 80% کم شوی دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه وو او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی وو، خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی. عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري، هغه وایي ساش کال د دوی کاروبار پیکه او بی خونده شوی دی.
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبوره مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو، بل شکار شروع کړو. دغه تر کله پورې مونږ تقریبا 15-20 روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړي ده. او اوس دغه زمونږ فروشات نشته، د وضعیتونه بیخي خراب دي.
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانی یخ وخلی او دوی ته زیات مالی زیان اوښتی دی. 50 کلن نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري. هغه آزادۍ روډیو ته وویل
فصل زمستان کې یخبندي بود او تمام ګلا او امی ګلای
د ژمي په موسم کې یخې څپې زمونږ ټول ګلان له منځه یوړل. ګل پلورونکو ته په لکونو افغانۍ زیان ورسېده. سږ کال دغه ګلان موږ له ننګرهار، کابل او له نورو ولایتونو راوړي دي او دا موږ ته قیمت تمام شوي. اوس چې بیه کوو یې څوک یې نه اخلي.
دوی د کندز د کرنې او مالدارۍ له ادارې غواړي د ګلانو د روزنې او پالنې د ودې په هدف دوی ته معیاري ګلخانې جوړې کړي ترڅو د ژمي په موسم کې متضرر نشي. یو بل ګل پلورونکي خیرالله آزادۍ روډي ته وویل
مو ګله کې از بیرون میاریم تقریبا بسیار بارزش
دا ګلان موږ له نورو ولایتونو څخه راوړو او موږ ته قیمت تمامیږي. پروسه کال دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ پلوره، خو سږ کال د دې ګل قیمت 150 افغانیو ته لوړ شوی دی. که موږ دلته معیاري ګلخانی ولرو موږ کولی شو همدا ګل په 50 افغانیو وپلورو.
بلخوا د ګلانو یو شمېر شوقیان بیا وایي د نورو کلونو په پرتله ساش کال د ګلانو بیې 3 چنده لوړې شوي دي. د ګلانو یو پیرودونکی عبدالرحیم احمدی وایي
د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د ګلانو قیمت لوړ شوی دی. 2 کاله وړاندې دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ اخیسته، خو سږ کال بیه 200 افغانیو ته لوړه شوې ده. اقتصاد چې خراب وي سړي ته د ګلانو ساتل هم خوند نه ورکوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د ژمي یخې څپې له امله زیات شمېر ګل پلورونکو، بڼوالو او کروندګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي او زیاتوي هڅې کوي چې په روان کال کې د همکارو موسساتو په مرسته په دې ولایت کې ګل پلورونکو او کروندګرو ته معیاري شنې خونې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 12.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. ژوند په روژه کې
د رژې د مبارک میاشت یو داسې میاشت ده چې د اسلامي ملکو کې، البته چې کوم ځای کې مسلمانونه موجود دي، په نړۍ په کور ګوټ کې دغه میاشت په ډېرو شاندارو او په ډېرو تراویو لمانځو او په رنګارنګ خوراکو د ماښام له طرفه لمانځلی کېږي. ورستلیزه افغانستان زخپله د اهلی ونود لیکوم نه يم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې مې د مسلمانانو ورونو سره دغه د رژې د مبارکې میاشت مازدیګرای، مخامای، پرشامای دا می ټول ورسل منځري دي. البته چې زه خپل اندام لمنځم، البته په میاشت کې د څور د میاشت ځل منځم، او دا دی موږ تاسو د افغانستان خلک نو بیا په خپل دسترخوان باندې رنګ رنګ خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ لمانځي.